خبرونو لنډیز یې ور بیا. متحد ایالاتونه وایي چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د طالبانو له هیئت سره په دوحه کې پلان شوي مذاکرات ځنډولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندي جالینا پورتر بیګا خبرلانو ته وویل چې متحد ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخه کړي او خپلې دې پریکړې ته د دواړو لوریو په تعاملاتو کې د یوه چاکونکي پړاو په سترګه ګوري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بودیجی کمښت په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د دې ادارې د فعالیتونو په وړاندې یوازنی ګواښ دی. د ادارې پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی کاروانونو هر ورځ د ژمي په سړو واوره او باران کې شاوخوا درویشت میلیونو افغانانو ته مرستې رسولي. د طالبانو د کرنې او مالداري وزارت نن په کابل کې د بزګر میله او د کرنیزو محصولاتو شپږویشتم نندارتون پرانیست. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه نندارتون او میله به له نن څخه پیل او تر سې شنبې دوام کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن سې شنبه وویل چې د آل دوره په نوم د ګازو ساحه چې په ایران، کویت او سعودي عربستان پورې تړاو لري، ایران یې هم د استخراج حق لري. کویت ویلي چې د دې ساحې د پراختیا لپاره یې له سعودي عربستان سره یو سند هم لاسلیک کړی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په خپل ټویټر کې ولیکل د دې ساحې ځینې برخې د ایران او کویت ترمنځ پرتې دي او ایران حق لري چې هلته استخراج وکړي. د اوکراین چارواکي وایي په تیرو یو دېرش ورځو کې پر دغه هیواد د روسیې د یرغل پر مهال تر یو سل شپږ دېرشو ډېر ماشومان وژل سوي دي. له دې جملې د چارواکو په خبره څلور شپېته ماشومان په کیف او پنځوس نور ماشومان په دونیتسک کې وژل سوي دي. د چارواکو په وینا شاوخوا یو سل نه نوي نور ماشومان په دې موده کې ټپیان سوي دي. دغه راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید سوی. او په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د پولنډ د سفر پر مهال پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه وینا وکړي. هغه پرون په پولنډ کې لدیره امریکایي ځواکونو سره وکتل. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان ونیز پروګرام خپریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو جلبولو لپاره وجهي صندوق جوړوي.
دغه ډونالد بکس د معاینات مواد مخدر د طرف څخه په پلان کې نیول شوی دی. تر اوسه پورې د لاسو وزارتونو سره په هماهنګۍ باندې دوه مجلسونه ترسره شوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې نه دولتي ټولنو مشر حاجي نصیب وایي چې د نشه یي موادو غوښتنې کمولو لپاره د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ کار ته اړتیا ده.
د طالبانو د حکومت راتګ نه مخکې هم د یو فیصد نه کم خلکو ته بعضی خدمات عرضه کیدل.
په یو بل راپور کې به واوري چې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو لیلیې هم لږې سوي دي.
دا شنډه که نه وای ډېر مشکلات سره زمخ کې کېنلم.
د سیف الله په نوم یو کس وایي چې کاکا مې اوس د نشو له عمله ګډوډ غږېږي.
د معتادینو وروسته داسې یو حالات ته ورسېدی چې په کور کې نهسته خپل اقتصادي وضعیت او کوم کورنۍ چې هغه نهسي چلوله.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ټول بدن مې درد کوي، لاس ناستی لرم، بدن می سست دی، تو گوره تر سترگو می اوخ که رازی.
دکتر صاحب طولش پای پویشه تیره کنه، دیر پا تکلیب دی، خدای بکوی تا بکوی، غمی وخوره.
اوز تخبرونی لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د مرستو جلبولو وجهي صندوق جوړوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دا صندوق له بهرنیو مرستندویو ادارو سره په همغږي جوړیږي او دې ادارو ژمنه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې بل دې صندوق سره همکاري کوي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت وایي نړیواله ټولنه حاضره ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مالی وزارت یا مرکزي بانک له لارې مرسته وکړي، ځکه نو دوی دا وجهي صندوق جوړ کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پریکړه کړې چې له نسو نورو وزارتونو په همکاري وجهي صندوق جوړ کړي. دا وجه صندوق به له نشي موار سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې څخه مرستې راټولوي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موار سره د مبارزې معنیت رفتار رئیس مولوي حسیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې بهرنۍ مرستندوی ادارې به په افغانستان کې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې له دې صندوق سره مالي مرستې وکړي.
دغه ډونالډ بکس د معاینیت مواد مخدر د طرف څخه په پلان کې نیول شوی دی. تر اوسه پورې د لاسو وزارتونو سره په هماهنګۍ باندې دوه مجلسونه ترسره شوي. په پلان کې ده چې دا ډونالډ بکس به د هغو خیریه ټولنو او اجتماعي او بین المللي خیریه ټولنو د غنیکي او د دغه ډونالډ بکس څخه به په بدیل معاشیت کې د حقینو سره کومک ترسره کړي.
د افغانستان د پخوانی حکومت په وخت کې له نشي موادو سره د مبارزې د قانون پر اساس د نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړ شو. په دې کمیسیون کې څلورویشت وزارتونه او دولتي ادارې شاملې وې او دې ټولو ادارو مکلفیت درلود چې په ګډه له نشي موادو سره مبارزه وکړي او د نشي موادو غوښتنه راکمه کړي. خو د طالبان حکومت تر اوسه پورې داسې یو کمیسیون نه دی جوړ کړی. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت د وجه صندوق مشر فضل الرحیم سردار وایي د دې صندوق د جوړولو یو بل هدف دا دی چې د بهرنیو مرستندوی ادارو د بې ځایه لګښت مخه ونیول سي.
وعده تیار شته دی او ډونران هم شته، لیکن صرف د ټول لپاره دغه ډونر بکس مهم دی چې یو بې طرفه پلیټ فارم وي تر څو ډونر په اسانۍ سره وکولی شي دلته پیسې را جمع کړي. مهم هم دا دی چې ډونر بکس نه وي نو د شهید توګو په ضد باندې مونږ فنډ نشو اخیستی، یعنی بانک مرکزي وزارت مالی ته را جذبولی نشو. یوازنۍ لاره همدغه ده چې ډونر بکس په تور به جذبو. او ډونران تیار شته، لکه ته ویل آین ایل دی، بانک جهاني هم مونږ ته ویل چې مونږ د نور ډونران څخه تاسو ته پیسې جذبو.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشي موادو سره د مبارزې لپاره وجه صندوق جوړوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي دوی په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو مرستو پر پیل کولو لسره غور کوي. د امریکا له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې ویلي که دوی په دې برخه کې خپلې مرستې بیا پیل کوي نو کېدای شي چې دا مرستې د ملګرو ملتونو او غیر دولتي ادارو له لارې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د مرستو جلبولو لپاره وجهي صندوق جوړوي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ری چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. د معتادینو د درملنې په برخه کې ځینې مرستندوی هیوادونو او نا دولتي ټولنو تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو مالی او تخنیکی مرستو پر بیا پیلولو بل سره غور وکړي. د مرستندوی ټولنو او هیوادونو دا هم ویلي چې کمرستي کوي نو د ملګرو ملتونو او نا دولتي ټولنو په چوکاټ کې به یې کوي. په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې مالی او تخنیکی ستونزو ته په کتو سره په اوسنوي شرایطو کې د مرستو ته څومره اړتیا ده؟ که دا مرستې د ملګرو ملتونو او نا دولتي ټولنو لخوا کیږي، آیا فساد ته بلاره اواره نشي؟ په دې اړه مو د چتر په نوم له نشي موادو سره د مبارزې نا دولتي ټولنو د مشر حاجي نصیب سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې په اوسنوي شرایطو کې د دې مرستو بیا پیل کېدو ته څومره اړتیا ده؟
اړتیا خو ډیره زیاته ده، ځکه تقریبا په افغانستان کې مونږ د 3.5 میلیون نه زیات معتادین لرو. په 2015 کې سروې شوې او د هغې نه وروسته احتیاط نور هم زیات شوی. په همدې شکل احتیاط سره د کوکنارو کښت هم زیات شوی، هر کال زیات شوی. دغه خدمات د معتادینو دپاره چې و د طالبانو د حکومت د راتګ نه مخکې هم د 1% نه کم خلکو ته بعضی خدمات په عرضه کیدل چې هغه هم اوس کم شوی دی، ځکه څلوراتیا د تداوی مرکزونه پاتې و چې اوس 3 شپېته تقریبا بند شوی دی. او دغه څه چې حکومت نور چلی هغه هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی. البته هغه مدنی ټولنو څور لس مراکز اوس هم چلوي، هغه فعال دي، لیکن دغه خدمات ډیر ناچیز دي، منابع کم دي، نور مشکلات هم زیات دي، لکه بانکونو سقوط او د پیسو وړل هلته یو خو د پیسو نشتون دی، بلې هلته د پیسو وړل د نورې نړۍ نه افغانستان ته چې په دغه عرصه کې کار وکړي دا هم د مشکلاتو نه دی، نو مشکلات ډېر زیات دي.
د معتادینو د درملنې د برخې سره مرسته، البته مالی مرسته که د بهر نه کیږي، د کوم طریق نه کوشي دا ډیر موثریت درلودلی شي؟ آیا د طالبان د حکومت له طریقه که د انجوګانو د طریقه؟ ځکه داسې ویل کیږي چې وروسته له دې به که دا مرسته هم کیږي په دې برخه کې دا به د انجوګانو د طریقه مصرف کیږي، د شفافیت نه تاسو څونه مطمئن یاستئ چې دا به شفاف مصرف شي او موثریت پرې څونه وي؟
د اوسنیو حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې سیاسي مشکلات شته او نړۍ دوی په رسمیت نه دي پیژندلي او دوی سره مستقیمې اړیکې نه لري، نو یوازینی هغه بدیل چې دی هغه د موسساتو له طریقې کار کول دي. البته د شفاف میکانیزم دا هم موسساتو ته ضرور دی او هم حکومت لپاره ضرور دی، خو په دغه مشکل کې حکومت او موسسات او نړیواله ټولنه ټول باید یو بل ته سره لاس ورکړي، یعنی یو لازم هماهنګي باید موجود وي چې هغې هماهنګۍ له په برکت دوی وکولی شي چې مؤثر خدمات وړاندې کړي، نړیواله ټولنه دې سره کومک وکړي او اوسني حالات کې مؤسسات یې تطبیق کړي او حکومت نظارت وکړي د دې کارونو نه او د په دې ټولو دپاره یو شفاف میکانیزم هم موجود دی چې باید هر هغه اډیټ هم وشي او مؤسساتو کې هم دا نظر ټول مني چې هم حکومت د دې نه نظارت وکړي او هم د دوی هغه کارونه او پروژې د هغې ټولو مالی او د پروګرام اډیټ دواړه وشي. اوسنی حالت دا دی چې کومکونو یوازې د مؤسساتو له لارې کیدلی شي، دا عملي دي تر څو چې حکومت په رسمیت پیژندل کیږي او نړیواله ټولنه یو تعامل ورسره کوي، خو حکومت کولی شي چې کار کوي د هغوی نه نظارت وکړي او یو ښه هماهنګي رامنځته کړي.
اجي صاحب، تازه طالبان ویلي دي چې دوی تر هغه د کوکنارو کښت نشي بندولی تر څو چې بدیل کښت معرفي نشي، نو په داسې یو حالت کې چې عرضه موجوده وي عملا، نو د معتادینو له برخې سره مالي او تخنیکي مرسته څونه کولی شي چې د احتیاط کچه راټیټه کړي تر څو چې د عرضې کچه راټیټه نشي او دې ته یو تعهد د دولت د خوانه نه وي؟
که عرضه زیاته وي دا په تقاضا باندې اثر کوي او که تقاضا زیاته وي دا په عرضه اثر کوي. البته دغه ذهنیتونه چې پخوا موجود وو اوس هم لږ څه موجود دي چې والا افغانستان صحیح ده چې د کوکنارو کښت پکې ډیر دی خو احتیاط پکې کم دی، دا نظر صحیح نه دی. موږ په افغانستان کې ډیر زیات معتادین لرو چې دغه د سرویګانو نه زما په نظر شمیر ډیر زیات دی او دا کچه مخ په زیاتېدو ده. البته د کوکنارو د بدیل په رابطه باید ډیرې هلې ځلې وشي چې هم د کوکنارو کښت را کم شي. البته بعضې بدیلونه چې دی ازمایل شوي هم دي، افغانانو اقتصادي کچه لوړی شي. دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو هم نه دی، خو داسې هم نه دی چې دا مشکل د نړیوالو مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسني چارواکي حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکر ونکړي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کابل ښار کې یوازې یو شلټر یا لیلیه معتادینو ته خدمات وړاندې کوي او هغوی د نشې پرېښودلو ته چمتو کوي. د دې شلټر معتادین وایي چې لمالی ستونزو او مرستو لکمیدو سره سم بیا هم په دې شلټر کې شپېته متادین وسیږي او په بیلابیلو پړاوونو کې د نشي موادو د استعمال تر کمیدلو وروسته د درملنې لپاره د متادینو روغتیایي مرکزونو ته معرفي کیږي. معتادین د شلټرونو فعالیتونه نشئی موادو ته د هغوی د لاسرسي کمولو او درملنې ته د هغوی چمتو کولو په برخه کې مهم بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عبدالله په نږدې څلورو کلو کې درې ځله نشه پرېښي ده، خو دا چې په کابل ښار کې نشه یي مواد اسانه په لاس ورځي او د نشه یي موادو پلورونکی هم نشو ته هڅوي، دا یې څلورم ځل دی چې معتاد کیږي. عبدالله عظیم الدین چې له دریو میاشتو راهیسې په کابل ښار کې د معتادینو په شلټر کې اوسیږي وایي دا شلټر د دې سبب شوی چې له یوې خوا له سړې هوا او په ټولنه کې د خلکو له ځورولو خوندي شي او له بلې خوا د نشه پرېښودلو ته چمتو شي.
دا شنډا کنه وای ډیر مشکلات سره زمخ کې کنه ما په دا کار کې زه وګرځم نه قواغه منګه امارات اسلامي زوري وکی ما غا تاسو غلې اسه په حالت سه ولا کوم تر اوسه یا غلام کړي
ایجا ډاکټرو یا مور
امي دلته ډاکټران شته او موږ ته د سیګریټو او چرسو د زیانونو په اړه معلومات راکوي. موږ د دوی په لارښوونه عمل کوو او هغه مواد چې موږ سره شته هغه ایسته چو. دلته موږ ته ډوډۍ او هر شی چې اړتیا ورته ولرو راکول کیږي. که دا شلټر نه وای موږ د باندې خلکو زورولو.
شلټر د معتادینو د استوګنې هغه ځای دی چې معتادینو ته د اوسېدو ترڅنګ د نشه یي موادو د زیانونو او په څو پړاوونو کې د دې موادو د پرېښودلو په اړه پوهاوی هم ورکول کیږي. دا شلټر چې د کابل ښار په یوه څنډه کې جوړ شوی چارواکو یا ازادي راډیو ته وویل د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو له کمیدو سره سم د دوی مالي او تخنیکي امکانات هم لږ شوي دي. د نجات مرکز د صحاوی پروګرام مسول محمد امان روفی وایي دوی هڅه کوي چې له موجوده امکاناتو څخه په استفادې سره نشه یي موادو ته د معتادینو لاسرسی کم کړي او د سرنجونو د ویشلو له لارې په بې سرپناه معتادینو کې د ساري ناروغیو مخه ونیسي.
موږ معتادینو ته د چلند بدلون او نشي پرېښودلو په اړه پوهاوی او ځانګړې مشورې ورکوو. ځینې معتادین چې ستونزه یې لویه وي د هغوی لپاره ځانګړی پروګرام لرو او نورو روغتیایي مرکزونو ته یې وړو. مثلا موږ د ابن سینا ضربستریز مرکز لرو او په جنګلک کې له دوی سره کار کیږي. د نشي پرېښودلو لپاره 45 ورځې بستري کیږي.
د 1399 شمسي کال په وروستیو کې په کابل ښار او د افغانستان په لویو ښارونو کې د معتادینو لپاره څو شلټرونه جوړ شوي وو، خو د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو د کمیدلو او وروسته د بندېدلو له امله ډیری شلټرونه وتړل شول.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو لیلیې هم لږې شوې دي.
آیا پوهیدلاست چې ورزش انسان له نشو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ګلجان په نوم د یوه ورزشکار خبرې واورو.
زما خو فعلاً 14 کاله د ورزش کیږي، بوکس مې کړی دی، فوټبال مې 8 کاله کړی او 14 کاله مثلا ټوټل ورزش زما 13 ټکه شوی دی. باډی بلډر 13 ټکه به دلته پیشنهاد د مسابقې راته وشو، به دلته مسابقې ما دوه مسابقې دلته وکړلې. 2019 کې م آسیا قهرمانم شوم او په 2014 کې نو دویم قهرمانم د کابل. نشه خو مې ډیر دوستانو نشه کړی دی، ورسر ناشوی ما یو نشم م نه دا کړی، خالی ورزش شوقی ومه. خو ورزش د سو ورزش ته چار عملوسی ورزش مخانیسی، خو یانه ډیر دوستانو راتل چې یو دودو کیا دوه دودو وک دا سو ورزش ته zarar نه رسې. خو مونږ ته معلومو، مونږ استادانو مونږ ته معلومو په تیچ کڅړې نشکې نو هغه دغه ورزش زمونږ ورزش بس مخ کې وړې نشي. نشه د ورزش په دې مخنیسی چې مثلا هغه موتاج دی، هغه کمزور دی، هغه د زمنګ ورزش مخ کې نشي وړي. چې ډیر کوشش وکي یو ورځ دوه ورځې چې مونږه خپل کوشش ورسره وکړو، یو هفته یو هفته پس به ته ځان دغه کې هغه به ما خپل نشي دغه ته مخ کې وړي چې هغه کمزور دی. او بل دویم چې دی چې دغه ورزش ته مخه کوي هغه دومره توانای نه لري چې مثلا هغه دایمي راشي او دغه ورزش مخ کې یوسي. او دریم په دې حساب باندې چې دا قوت غواړي، دا خوراک غواړي چې تدی ته دا خوراک نه وسی هغه نشي کولای چې مثلا دغه ورزش مخکې وسی. ورزش په دې د نشو مخه نیسي چې یو انسان ورزش ته توجه ورکړي، هغه ورزش مخکې وسی. کلب ته چې څوک مثلا راځي نو دوس درته یم چې دا یو خوشحالي ورکي، د خوشحالۍ احساس کوي چې باید دغه ورزش باید زه مخکې وسم.
ایا په هیدلاس
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ سیف الله د خپل کاکا کې سکوي چې په شل کلنۍ کې موتات سوی دی. سیف الله وایي چې کاکا مې تر نشو مخکې له موږ سره ډیر مینهناک چلند کاوه، خو کله چې موتات سو نو د خپل ځان په ویر اخته سو او اوس ډیر بدخویه سوی دی. دا چې د سیف الله کاکا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به یې د وراره له خولې واورو.
زما د پلار مشر ورور زما کاکا په شل کلنۍ کې په مواد مخدر یا نشه یي توکو باندې اخته سو. علت یې دا و چې دی به له داسې ځوانانو سره کېناستی چې هغه ځوانان د کېناستلو نه دي، داسې ملګري ځان ته پیدا کړي چې هغه د ډیرې او د مجلس او د کېناستلو خلک نه ول، نو له هغه سره کېناستل دغه له کېناستلو به سره په نشه یي توکو باندې اخته سو. لومړی پیل یې له مثلا نسوارو پیل کړ، له هغه نه وروسته سګریټ سو، سګریټ نه وروسته پسې چرس سول، همداسې پورته سلسله مراتبو ته لاړل. ډېر به استعداده تکړه ځوانو او موږ ته یې تل مینه راکوله، کله چې موتاد نه وو نو موږ ته به یې مینه راکوله او تل به یې موږ نازولو او د مکتب خرچې به مو خپل همدا کاکا راکول. یعنی ډېر یو بشفقته مهربانه و. له دې متادینه وروسته داسې یو حالات ته ورسېده چې په کور کې نهسته، خپل اقتصادي وضعیت او کوم کورنۍ چې هغه نهسي چلولی، د ده د ټول د اقتصاد او د څوک چې مثلا د ده کور چلوي هغه زموږ پلار او زموږ نور کاکان دي چې چلوي کور کې. مونږ چې کله مثلا سره مخامخ سو که چیرته د خپل هغه چرس وهلي وي یا سګریټ وهلي وي دی په نورمال وي، موږ سره به ډېر په خوشحالي طبیعت او په خوشحاله په ورین طبیعت به موږ سره خبرې کوي، خو که چیرته دا نه وي رسېدلی ناحق او له داسې شیان وایي چې هغه د مجلس څخه ډېر لرې خبرې وي هغه خبرې کوي. حتی دا چې کله ناکله ماښام راوځي او خپل سګریټ کاروي د موږ شاوخوا همسایګان دي هغه لا ترینه پازاب، ځکه داسې یو کله چې مثلا خپل مواد یا مخدره مواد استفاده کوي دغه بوی څخه همسایګان لا پازابیږي. او پاته دا دی چې ورته ماشومان لري، خزم لري، دا ټول مثلا په تکلیف کې دي. یعنی په اتاق ته چې کله ورځي د چرسو بوی ځي، حتی تر دغه سې ټایم پورې رسیدلی و چې د ښځه په مواد مخدرو باندې مطالعه، یعنی په دې وجه چې ده به کله دود را ایسته هغه به ښځې یا ماشومان کش کول، هلته به ناست ول کوم کسان سو سره ناست ول، بیا چې کله موږ ډاکټر ته بوتله وایي دا د دغه له وجوده کله چې دی مثلا دا دود اوس فعلا مثلا کش نه کړي دی به په سر درد وي یا به دا مثلا دغه ناروغي باندې اخته وي. یعنی د له وجه د ده ماشومان، د ده ښځې او د ده مثلا موږ نور وګړي هم په دې مرض باندې اخته شوي.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه مېلا وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي،
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وها، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د سید د پانتون محصول ده، هیڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه خ په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتوي پر مهال خپل کور ته ځي نو سم د لاس ناروغه کیږي. ډاکټر تر معاینات ورسته ورته وایي چې ته پوډری سوی. سید د دې خبرې په اوریدو ډیر حیران او ورخطا کیږي. دا چې سید ولی او څنګه په پوډر موتات شو او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ما
دی که ساقی خانه هری خواه پوټاریان ناست دی او لکه د بخاری نلونه تر خولې شنه دودونه وزي.
ای وراره دا ته څه کوې؟
ولې څه مې کړې؟ څه خبره ده؟
تو خدای دا پارک د پوډر څکولو ځای دی، زه ستاسې له لاسه مطالعه نشم کولی.
نو زه خو خپل کار کوم، تا سره خو مې غرض نه دی کړې.
تو ګوره دلته خلک د تفریح او مطالعې لپاره راځي، ستاسې له لاسه نه څوک پر څوکیو کېناستی شي او نه د ګلانو په خوا کې.
ولې نه پارکونه، چمنونه او ګلان یوازې ستاسو دي؟
پارکونه زموږ او ستاسې ټولو دي، خو د داسې کارونو لپاره نه دي.
ولې موږ خلک وژلي؟
دا چې تاسې خلک په نشو اخته کوئ دا هم د خلکو وژل دي.
موږ خو یې د چا په خوله کې نه ورپو کوو چې معتاد شي.
ته دې هوا ته وګوره، سړی ستاسې د دودونو له لاسه یوه شېبه هم نشي کېناستلی، زړه یې تنګېږي.
ګوره
وروره، یوازې زه نه یم، ته دې پارک ته راغلو کسانو ته وګوره، اکثرو یې خپلو پزو ته دسمالونه نیولي دي چې ستاسې د نشو بویونه ور نه شي. تاسې هم سبا رخصتي د کور ته ځم، څه نه حقه له دې نشیانو سره ځان په جنجال اخته کوم.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازای رازای مهربانی.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. رازا خوری پردغه چوکی کینه، هلکه راشه ته پردغه بل چوکی کینه. خوری څنګه شو، معاینات مو وکړل؟
وو مکرل
ته راکړه
زایا معاینات ورک.
دا دی ڈاکٹر صاحب،
دا خو معاینات شو. خزوانه دا راته وایي چې اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي، نس ناستی لرم، بدن مې سست دی، تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټول شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی، خدای به کوي ته به کوې، غم یې وخوره.
هلکه کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، زما زوی نشه نه کوي.
ډاکټر صاحب، نور نشي خو لا پرېږده، په ټول عمر کې مې سګریټ هم خولې ته نه دی وروړی.
د پوهنتون د لیلې په اتاق کې خو به نشه نه وي در سره؟
نه ډاکټر صاحب، زما د کوټې محصلین یو هم نشه نه کوي.
عجیبه ده، په دې معایناتو کې ستا ټولې نښې نښانې د پوډري دي.
څه شي پوډري؟ خدایه فضل وکړ.
ډاکټر صاحب، باور وکړه چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم، لابراتوار والا به اشتباه کړی وي.
د پوهنتون په چمن او باغ کې خو څوک نشانه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، زموږ پوهنتون باغ نه لري، پوهنتون ته نږدې یو پارک دی، اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي.
هلته خو به خلک نشې نه کوي؟
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب، ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی.
څومره وخت کېږي چې د پارک ته ورځي؟
یاره ډاکټر صاحب، درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم.
په کومه ورځ چې ورنشي ناروغه کېږي خو به نه؟
ناروغه کیږم ډاکټر صاحب.
څه تکلیف درته پیدا کیږي؟
زړه مې تنګ وي، بدن مې ډیر درد کوي، سترګې مې اوښکې کوي، خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم.
بس بس پوه شوم، په هغه پارک کې معتاد شوی. زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو معتاد یې، او ته وایې چې زه هیڅ نشه نه کوم.
څه شی؟
څه شی د هیروینو معتاد؟
هو خورې، د هیروینو معتاد.
رښتیا ډاکټر صاحب، زما زوی معتاد شوی دی؟
هو خورې، له بده مرغه چې معتاد شوی دی.
دا څه وایې ډاکټر صاحب، نشه نورو کوله او زه معتاد شویم؟
علت یې دا دی، ته هلته هره ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو. بس هغه دی چې ته هم ورسره معتاد شوی، د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشه یي موادو بوی ورسیږي هغه معتاد کیږي.
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو؟
ډاکټر صاحب، د ما علاج نه کیږي؟
ولې نه، که ته وغواړې علاج کیږي.
ډاکټر صاحب څنګه وکوس؟
خورې وارخطا کېږم، علاج یې کېږي. د متحدینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله، دې شفاخانې ته ورشه او هلته دې زوی بستري کا.
خدایه، ما خو زوی په تعلیم پسې استولی و، خو هغه پوډرې سو. خدایه چې زموږ له وطنه دا نشي مواد ورک کړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو.